افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو دا خبرونه یو ساعته ده. په څو شیبو کې د خبرونې راپورونه معرفي کوو. نن شنبه ده، د تلیا میزان 8 سپتمبر 1 نیټه. په پیل کې د دې ساعت مهم خبرونه. د افغانستان د نجونو، ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي د افغانستان په ملاتړ نړیواله همغږي باید وساتل سي، او تر خواهی د ډیپلوماتیکو او کوټولو هڅو له لارې په افغانستان کې دننه او بهر د افغان ښځو او نجونو ملاتړ ته دوام ورکړل سي. دینا امیری نن په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي، په افغانستان کې د وضعیت د بدلون لپاره شاید لارې توپیر ولري، خو نوموړي د بشري حقونو د اوسني وضعیت د ښه والي لپاره پر مدني لارو چارو او زغم ټینګار کړی. هغې دا هم لیکلي چې افغانان په ځانګړي ډول ښځې باید د افغانستان په اړه په بحثونو کې ونډه ولري، هغه هم داسې چې طالبان په دې غونډو کې ګډون ولري. د نجونو، ښځو او بشري حقونو افغان فعالې محبوبه سراج د سولې نړیوالې جایزې وروستي نوملاړ ته لاره موندلې ده. په اوسلو کې د سولې څیړنیز انسټیټیوټ د 2023 کال د سولې د جایزې په اړه د جمعې په ورځ په خپل ویبپاڼه کې یو نوملاړ خپور کړ چې د بشري حقونو فعالان د دې لست په سر کې دي. د اوسلو د سولې څیړنیز انسټیټیوټ محبوبه سراج د ماشومانو د روغتیا، زده کړو، له فساد سره د مبارزې او د کورنۍ تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې یوه اتله بلل یوي چې هغه له 6 کاله جلا وطني وروسته په 2003 کال کې افغانستان ته ستنه سوه او اوس کابل کې میشته ده. د لغمن په دولت شاه ولسوالۍ کې تیره شپه له بارانونو وروسته سیلابونه بهیدلي چې یو شمېر کورونه یې ویجاړ کړي دي. تر اوسه د دغو سیلابونو له کبله د ځاني تلفاتو خبر نه دی ورکول سوی، خو د دې ولسوالۍ مرکز ته ځینې غځېدلې لارې سیلابونه وړي دي او په سلګونو څاروي هم تلف سوي. په دولت شاه کې د طالبانو د پیښو په وړاندې د مبارزې او چمتووالي رئیس قاري خیر محمد غازی رسنوي ته ویلي چې له مرسته کوونکو ادارو غواړي چې له ځپل سوو کسانو سره لومړنۍ مرستې وکړي. مسکو او کیف نن ویل چې په هوا کې د مخالف لوري په لسګونو بریدونه شنډ کړي دي. د روسیې دفاع وزارت وایي ځواکونه یې په لویدیځ کې د بلګراد په فضا کې د اوکراین 9 اوراګان توغندي ویشتلي. بل لوري ته د اوکراین د پوځ یوې ویاندې ناتالیا هیمینیوک ویل چې روسانو تیره شپه د ډرون تر شلو ډېر بریدونه پر جنوبي او مرکزي سیمو وکړل، خو نږدې 40 الوتکې نسکورې سوي دي. له 1900 را په دې خوا چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، په هغو سیمو کې چې جګړې سختې دي، د آزادې اروپا آزادي راډیو د یو لوري ادعاوي هم نسي تاییدولای. په سلواکیا کې چې 5.5 میلیونه نفوس لري، نن پارلماني ټاکنې کیږي. د کیڼ اړخ پخوانی صدر اعظم رابرت فیکو او لویدیز پلوه لیبرالانو ترمنځ سیالي روانه ده. فیکو هغه څوک دی چې له ګاونډي اوکراین سره د پوځي مرستو د پای ته رسولو ژمنه کړې ده. د نظر پوښتنه د مخې ښکاري چې دواړه لوري سره ډیر نږدې دي. ګټونکی به د هغه سرپرست حکومت ځای ونیسي چې د میلی میاشت راهیسې واکمن دی. د ایتالیا ساحلي ځواکونو نن 171 کسان لیوی بیړۍ څخه چې اور په کې بل سو وژغورل. په وژغورل سو کې 8 کسان د بیړۍ عمله دي. په دې کښتۍ کې 3 اتیا کډوال هم سپاره وو. دا بیړۍ له لمپادوسا ټاپو څخه د سیسلی یو بندر ته روانه وه. خبرونه مو د 4 بجو په خبرونه کې واوریدل. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري. یو بنسټ ادعا کوي چې طالب وسلوالو فرا کې یوه میرمن په عام محضر کې په درو وهلې ده، خو د فرا چارواکي دا پیشه ردوي. د قلم لار ټولنې د مشر او زده کړو د فعال مطیع الله ویسا قضیه وروسته له 6 میاشتو محکمې ته راجع سوې. د هغه کورنۍ د هغه دپاره د عدالت غوښتنه کوي.
باید د دې پوښتنه وسي چې ولې هغه ونیول سو، ولې هغه دومره وخت په زندان کې وساتل سو، ولې هغه په بند کې د خپلو ټولو اساسي حقونو څخه محروم و.
په ځینو ولایتونو کې بارانونو او ږلۍ کروندګر زیانمن کړي دي.
چې رسېدلي فصلونه لکه شولې او سبزي، بېنډۍ، بانجان وغیره دا ډېر زیانمن کړه.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې په ناګورنو قرباخ کې لا هم د خلکو بې ځایه کېدل دوام لري. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان انیس پروګرام خپرېږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونی تابع هم شرغلست ورزو دراپورونو برخه ته. د افغانستان د شوزو او ماشومانو د هوساینې د پیاوړتیا بنسټ ادعا کړې چې طالب وسلوالو په فرا کې یوه ښځه په عامه حضر کې په درو وهلې ده. خو د فرا ولایتي چارواکي دا پیش ردوي. د افغانستان د شوزو او ماشومانو د هوساینې د پیاوړتیا بنسټ په خپل ایکس شبکه کې د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې دا کار د بشري حقونو له ټولو قوانینو ښکاره سرغړونه ده، خو ازادي راډیو د دې ویډیو کاروالی نسي تاییدولی. دا هم څرګنده نه ده چې دا پیشه کله سوې او دا ویډیو د چا لخوا تر کومو شرایطو لاندې ثبت سوې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت پر افغان ښځو د محدودیتونو له امله په نړیواله کچه د بشري حقونو په پراخه نقص تورن دی، د افغانستان د ښځو او ماشومانو د هوساینې د پیاوړتیا بنسټ ادعا کوي چې طالب وسلوالو تازه په فراه ولایت کې یو میرمن په عام محضر کې په درو وهلې ده. د بشري حقونو دغه بنسټ چې په 1996 زیږدیز کال کې له افغانستان خپل فعالیتونه پیل کړي، تیر ورځ په خپل ایکس شبکه د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې دا کار د بشري حقونو له ټولو قوانینو سرغړونه ده. په خبر شوی ویډیو کې یو ډله وسلوال کسان چې ادعا کیږي طالبان دي په حجاب پوښل شوی یو میرمن په عام محضر کې د خلکو په وړاندې په درو وهي. دا معلومه نه ده چې پیښه کله شوې او دا ویډیو د چا لخوا ثبت شوې، خو د یاد بنسټ مشري مریم معروف اریون ازادي راډیو ته وویل چې دا کار په قلاکا ولسوالۍ کې دوه ورځې مخکې شوې او د دوی سرچینو ورسره دا ویډیو شریکه کړې ده، خو ازادي راډیو د دې ویډیو کارواله نشي تاییدولې. د فراه ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس عبدالله سباون هم ازادي راډیو ته په دې ولایت کې د دغه ډول یو پی خلامسته کېدل رات کړل، خو د طالبانو حکومت لدی وړاندې په بیلابیلو ولایتونو کې د مختلفو جرمونو په تور لزګونه ښځو او نارینو ته په عام محضر کې د تعزیري سزاګانو د ورکولو خبرونه خپاره کړي. د افغانستان سترې محکمې چې اوس مهال د طالبانو د حکومت له لوري اداره کیږي د روان کال د ثور په میاشت کې وویل چې دغه محکمې تر اوسه د قصاص، دیت یا خونبها، سنگسار او رجم شاوخوا 300 حکمونه صادر کړي. د سترې محکمې اداري مرستیال په یو ویډیو پیغام کې چې دغه محکمې په ایکس شبکه خپور شوی ویلي و چې دغه شان 103 تنو باندې شرعي حدود عملی شوی او 1522 نورو ته تعزیري سزاګانې ورکړل شوې دي. د افغانستان د ښځو او ماشومانو د پیاوړتیا سازمان ویلي سره له دې چې د بدلون ژمنې شوي خو لا هم د طالبانو دغه ډول کړنې جریان لري او ادعا کوي چې دوی هڅه کوي چې د ښځو په وړاندې د ویرې او ترهې یو کلتور عملي کړي. دغه سازمان ویلي په داسې حال کې چې نړۍ روان وضعیت ویني، خو دغه ډول پیښې د دې اړتیا په ډاګه کوي چې د سولې، ثبات او بشري حقونو لپاره کار وشي. د افغانستان د ښځو او ماشومانو د هوساینې د پیاوړتیا بنسټ له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانانو سره ودرېږي چې له تاوتریخوالي او محدودیتونو پرته یوه پاکه ټولنه ولري. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ وروسته د نړیوالو غبرګونونو سره سره دغه ډلې د بشري حقونو نقص ته دوام ورکړی او ورځ تر بلې په ښځو محدودیتونه ډېروي. د ښځو د حقونو یوې فعالې چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
هیڅ مهادرس او دفتر در افغانستان
کې د بشري حقونو لپاره د عدالت غوښتنې هیڅ ادرس نه لري. په تیرو دوو کلونو کې چې موږ کوم اعتراضونه وکړل، د عدالت غوښتنې کوم غږونه مو چې پورته کړل، کوم لیکونه او غوښتنې مو چې ملګرو ملتونو او بیلابیلو سازمانونو ته واستول، هیڅ پایله یې ور نه کړه او په افغانستان کې لا هم د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی او محدودیتونه دوام لري.
افغانستان بخصوص خانمایي کې میخوان صدا بلند کړن جریان لري.
بل خو په جرمني کې میشتې د ښځو د حقونو افغان فعالې تمنا زریا پریانی د دوهم ځل لپاره د افغان ښځو د حقونو د ټینګښت په موخه خپل اعتراض پیل کړي. نوموړي په خپل ټویټر په خپور شوی یو ویډیو پیغام کې ویلي د دې پر ځای چې نړۍ پر طالبانو فشارونه زیات کړي، یو شمېر هیوادونه له دوی سره د تعامل خبرې کوي.
د دې پر ځای چې زموږ اعتراضونه لامل شي چې له طالبانو ملاتړ ونه شي، لکه څنګه چې زموږ غوښتنې هم پر طالبانو د پیسو بندول دي او دغه شان د دوی په سفرونو بندیز لګول دي، خو له بده مرغه اوس ګورو چې یو شمېر هیوادونه له طالبانو سره د تعامل خبرې کوي. که حالت دغسې مختلا شي نو زه به یو وار د نه خوړلو په اعتصاب لاس پورې کړم.
هغلی پریانی له دې 11 ورځې وړاندې هم په جرمني کې د نه خوړلو 15 ورځنی اعتصاب کړی و. دا په داسې حال کې ده چې د افغان ښځو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د هیوادونو اکثریت مشران په دې موافق و چې د نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو سیاستونه له نړۍ سره په ټکر او د دې هیواد لپاره ویجاړونکي دي. هغې نن په خپل اکسپانه لیکلي دوی هوکړه کړې چې د افغانستان په ملاتړ نړیواله همغږي وساتل شي او تر خوا یې د ډیپلوماټیکو او کوټلو هڅو له لارې په افغانستان کې دننه او بهر د افغان ښځو او نجونو ملاتړ ته دوام ورکړل شي. د افغانستان د بشري حقونو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي دا ډاډ باید ترلاسه شي چې له افغانانو په ځانګړي توګه له نجونو او ښځو د ملاتړ د اعلامیو په پایله کې هغوی زده کړو کار او ټولو هغو سرچینو ته لاسرسی پیدا کړي چې د طالبانو د ځپونکو او افراطي اقداماتو په برخه کې د هغوی له مبارزې سره مطابقت ولري. د طالبانو حکومت تر اوسه د اغلی امیری د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په افغان ښځو ګڼ محدودیتونه لګولي. له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه یې د دوی د هر ډول زده کړو مخه نیولې او پر ښځو یې حجاب جبري کړی. دغه شان په ډیری دولتي او ټولو غیر دولتي ادارو کې د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي او پارکونو، ورزشي لوبغالو او عمومي خزینه حمامونو ته یې د دوی په ورتګ هم کلک بندیز لګولی دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک په پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
د قلم لار ټولنې د مشر او د زده کړو د فعال متیولا ویسا قضیه وروسته له شپږ میاشتو محکمې ته تللې ده. د ښاغلي ویسا کورنۍ ازادي راډیو ته د دې خبرې په تایید سره زیاته کړې چې د نوموړي د قضیه په اړه دوی ته جزئیات نه دي ورکول سوي. د نوموړي کورنۍ له محکمې د عدالت غوښتنه کوي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د سیاسي دفتر یوناما هم د متیولا ویسا په ګډون د یو شمېر نورو فعالانو نیولو ته په اشاره سره ویلي چې د طالبانو لخوا د خلکو نیول د اندېښنې وړ او د نړیوالو بشري حقونو خلاف دي. نور د سنا ککړ په راپور کې
د قلم لار بنسټ د مشر او د زده کړو برخې د فعال متیولا ویسا کورنۍ وایي چې د نوموړي قضیه وروسته له شپږ میاشتو محکمې ته راجع شوې ده. د ښاغلي ویسا ورور عطاولا ویسا ازادي راډیو ته وویل چې د نوموړي د نیولو او بندي کولو د قضیې په اړه ورته نور هیڅ ډول جزئیات نه دي ورکړل شوي. متیولا ویسا شپږ میاشتې وړاندې د روان کال د وري میاشتې په اوومه نیټه د طالبانو لخوا په کابل کې ونیول شو. که څه هم د طالبانو حکومت د نوموړي د نیولو له امله خپل سري او مشکوکه فعالیتونه بللي وه، خو د ښاغلي ویسا همکاران او کورنۍ بیا په وار وار په هغه لګول شوي دا تورونه رد کړي او ویلي نوموړي هیڅ ډول سیاسي او خپل سري کړنې نه دي کړي او یوازې د زده کړو په برخه کې ښکاره فعالیتونه درلودل. د متیولا ویسا ورور عطاولا ویسا محکمې څخه د عدالت غوښتنه کړې. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
موږ غوښتنه په ټول کې له محکمې څخه دا ده چې باید هغوی عدالت تطبیق کړي. باید د دې پوښتنه وسي چې ولې هغه ونیول سو، ولې هغه دومره وخت په زندان کې وساتل سو، ولې هغه په بند کې د خپلو ټولو اساسي حقونو څخه محروم و، ولې د هغه کور تلاشي سو، د چا په امر باندې دا کار سوی و، ولې یو څوک چې د تعلیم دپاره کار کوي، د یو ملت د اساسي حقونو دپاره کار کوي، هغه نیول کیږي.
نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کړي چې د طالبانو حکومت استخبارات او یو شمېر نور ارګانونه د بندیانو څخه په جبر او د شکنجې په زور اعتراف اخلي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یا یوناما د سپتمبر په 16 د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې د طالبانو حکومت په زندانونو کې د اعترافونو یا اطلاعاتو د اخیستلو لپاره بندیانو ته برقي شوکونه ورکړل شوي، ساه اخیستل یې پرې بند کړي، فشارونه یې پرې راوړي، په زور یې پرې وبڅښلي او بخښلي یې دي. خو ذبیح‌الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې د یوناما دا راپور رد کړی و او دا یې د دوی د حکومت پر ضد یو پروپاګند بللی و. د حقوقي برخې کارپوهان وایي چې په جبر او شکنجې اخیستل شوی طرف ته منلو وړ نه دی. د حقوقي برخې کارپوه او مدافع وکیل شګوفې کاکړ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د محاکماتي جزایي اصول مطابق او د مجلد الاحکام د اقرار د باب مطابق هر هغه اقرار چې اخیستل کیږي اقرار خپل خاص شرایط لري او هر هغه اقرار چې په جبر او اکراه او شکنجه باندې اخیستل کیږي هغه قابل د قبول نه ده.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یا یودما تیره ورځ په خپله اکس پاڼه د قلم لار بنسټ د مشر متی الله ویسا د ښځو د حقونو د فعالانو جولیا پارسي او ندا پروانی، افغان ولس له فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی او د پوهنتون استاد رسول پارسي نیولو ته په اشارې سره ویلي چې د طالبانو حکومت باید خپل سری نیونو ته د پای ټکی کېږدي او دا د اندېښنې وړ او د بشري حقونو خلاف کړ دی. د ښځو د حقونو فعالانې او د معترضو ښځو د خودجوشه خوځښت غړي ندا پروانی د سپتمبر په 19 له خپل خاوند او څلور کلن ماشوم سره او جولیا پارسي درې ورځې وړاندې د سپتمبر په 20 له خپل زوی سره د طالبانو حکومت لخوا نیول شوي دي او د دې خوځښت د غړو د ادعاو پر بنسټ تر اوسه د دوی په اړه کوم معلومات نشته. د یاد خوځښت یوه غړي لیلا بسیم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کوي چې طالبانو د ندا پروانی او جولیا پارسي کورنیو ته اجازه نه ورکوي چې له دوی سره وویني او دوی یې په اړه هیڅ معلومات نه لري. نوموړی زیاته کړه
که واقعا مایوس کننده است. دو خانمی که فقط گناهشان این بود که بخون
دا واقعا خوشی نون که دا هغه دوه میرمنی چې یوازینی گناه دا و چې د ازادۍ برابرۍ او د طالبانو لخوا د تبعیض پر وړاندې غږونه پورته کړي وو اوس له کورنیو سره یې د طالبانو په بند کې دي او د برخلیک په اړه یې هیڅ نه دي معلوم.
و مخوختل د متی الله ویسا د ورور عطا الله ویسا او د میرمن بسیم د دا په اړه د طالبانو حکومت نظر هم ولرو خو ویان دي ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې سواب نکړي. د طالبانو حکومت په تیرو دوو کلونو کې یو ډېر شمېر معترضې میرمنې د پوهنتون استادان خبریالان او مدني فعالان ندي عمله نیولې بندیان او شکنجه کړي چې د دوی د حکومت ولې په بڼه انتقاد کړی. یو شمېر دغه فعالان نه بند خوشي شوي خو د جولیا پارسي ندا پروانی متی الله ویسا رسول پارسي او مرتضی بهبودی په ګډون یو ډېر شمېر یې لا هم د دوی په بند کې دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان په ځینو ولایتونو کې ورستیو اورښتونو او ژلې کاروندې ویجاړې کړې دي. د ننګرهار او خوست ولایتونو اوسیدونکي وایي چې په سیمه کې تېره شپه اورښتونو او ژلې کاروندې ویجاړې کړې چې له کبله یې دوی ته زیانونه اوښتي دي. بل لوري ته شمالي ولایتونو ته غځېدلې د خاوک لار هم د واورې ورېدو له کبله ځای ځای بنده ده چې پر دې لاره تلونکي مسافر یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. زموږ همکار په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
افغانستان کې د مینې د موسم پر رسیدو سره په یو شمېر ولایتونو کې ورښتونه شوي چې خلکو ته یې زیانونه اړولي او له ستونزو سره یې مخ کړي دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی ګل رحیم په خپله سیمه کې د ګلۍ ورېدو او خلکو ته د اوښتو زیانونو په اړه ازادۍ راډیو ته وایي.
ډېره خطرناکه ګلۍ وشوه زموږ په اتمه ناحیه بیسودو چې رسېدلې فصلونه لکه شولې او سبزي بېنډۍ بانجان وغیره دا ډېر زیانمن کړه. دغه سانې خلکو ته مالي نقصانات واړول لرې زیاتې څلورو ششې ماتې کړې.
د ننګرهار د کامې ولسوالۍ د ډاګه صفدر سیمې اوسیدونکی محمد وایي تېره شپه یې سیمه کې ګلۍ وشوه چې د کروندګرو رسېدلي فصلونه یې زیانمن کړل. د ننګرهار تر څنګ له کونړ او خوست ولایتونو هم د ګلیو د ورېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د کونړ ولایت د مرکز اسدآباد اوسیدونکی فضل رحمان وایي
تېره شپه د کونړ ولایت په ځینې ولسوالیو کې د شدید باران سره ډېره ګلۍ شوې ده چې د خلکو فصلونه یې زیانمن کړي دي. په مرستندویو ټولنو باندې غږ کوو چې زمونږ د ولسونو سره همکاري وکړي.
د خوست اوسیدونکی ګلانور هم وایي دغه ولایت په ټنیو او مساخیلو ولسوالۍ کې د ګلیو له امله کروندګرو ته زیانونه اوښتي دي. ومغوښتل چې د تازه ورښتونو او ګلۍ له امله په کونړ، ننګرهار او خوست ولایتونو کې خلکو ته د اوښتو زیانونو او دغه شان دوی سره د مرستو په اړه پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو حکومت، د دولت وزارت او دغه شان د دوی د کرنې وزارت د مسؤلینو نظر ولرو. خو له بیا بیا اړیکو نیولو سره د یادو وزارتونو مسؤلینو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو تېره اونۍ پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو حکومت، د دولت وزارت، د بیړنیو حالاتو د عمل عملیاتی مرکز مشر خوشحال زمانی آزادی رادیو ته ویلی و چې دوی په یو شمیر ولایتونو کې چې سیلابونه پکې راوتلي و مرستې کړي دي. خو له ځینو ولایتونو څخه سیلاب ځپلو آزادی رادیو سره خبرو کې ادعا کړې وه چې دوی سره هیڅ مرسته نه ده شوې. بل پلو د افغانستان شمالي ولایتونو ته د سالنګ لارې له تړل کېدو وروسته بدیله د خاوک لار هم تیره شپه د واورې د ورېدو له امله څو ځایه بنده شوې وه. ذبیح چې تېره ورځ له کندز څخه پر یاده لار کابل ته راغلی، آزادی رادیو ته وویل:
کله چې موږ خاوک ته راورسېدلو ډېرې زیاتې واورې شوې وې، موټرې بندې وې، مسافرین د مشکلاتو سره مخ وو. هغه موټرې چې د کابل د خوانه راغلی وې هغه بېرته وګرځېدلې، چون لاره نه وه چې تېره شوې وې. هغه سړک هم وړوکی دی، د موټرو بیروبار هم پېزېدی. تقریبا 5-6 ساعته د لار بندۍ وروسته موږ د هغه لارې نه راواختلو. هغه موټرې چې د کابل د خوانه راغلی وې هغوی بېرته وګرځېدلې، لاړې د شیبر او د حاجیګک په لاره باندې.
د افغانستان شمالي ولایتونو ته غځېدلې د سالنګ لویه لار له تېرو 2 اونیو راهیسې د رغولو له امله د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې ده، او معلومه هم نه ده چې کله به خلاصه شي. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې داسې مهال د ګلۍ ورښتونو او سیلابونو د راوتلو خبر ورکول کېږي چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او ملکي هوایي چلند وزارت د تېرې شنبې په ورځ د افغانستان په 11 ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو راوتلو اټکل کړی و. هغه مهال پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت مسؤلینو آزادۍ رادیو ته ویلي و چې دوی د احتمالي خطرونو لپاره چمتووالی لري.
آزادۍ رادیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. اوس هم یوه نړیواله مسأله. ارمنستان وایي چې تر 1 لک ډېر کسان له ناګورنو قرباغ سیمې چې څه باندې اونۍ مخکې آذربایجان نیولې ده وتلي دي. ایروان له ملګرو ملتونو غوښتي چې د دوی له ادعا سره سم د باکو مخه ونیسي چې ارمنیان په نشه کوي. ارمنستان هم خپل سپیناوی لري. په دې اړه تفصیل له احمد شیبر ناوري.
د ارمنستان د صدراعظم نیکول پاشینیان دفتر نن سهار خبر ورکړ چې چارواکو تر اوسه د هغو 1,412 کسانو له ډلې څخه چې ناګورنو قرباغ سیمه یې پرې ایښې ده د 1,139 کسانو نمونه ثبت کړې دي. دا شمېره د ناګورنو قرباغ د ټول نفوس له 3 باندې یوه برخه جوړوي. د ارمني کډوالو دا نوې شمېرې 2 ساعته وروسته تر دې اعلان شوې چې ارمنستان وویل چې د ملګرو ملتو د عدالت په نړیواله محکمه ICG کې خپل شکایت ثبت کړی دی چې آذربایجان په ناګورنو قرباغ کې ارمنیان په نقشه کوي او باید د دې مخه ونیول شي. د ارمنستان چارواکو په ناګورنو قرباغ کې د ارمنیانو محوه کولو ته اندېښنه ښکاره کړې ده، او نړیوالې هڅې هم د یوه انساني ناورین د مخنیوي لپاره زیاتې شوې دي. آذربایجان بیا په ناګورنو قرباغ کې پر ارمنیانو ږغ کړی چې په سیمه کې پاتې شي، او د ملګرو ملتو له ادارو یې غوښتي دي چې هلته پلاوی ورولېږي چې د آذربایجان د بشري فعالیتونو خبر شي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک پرون ناوخته وویل چې ملګرو ملتونه به نن شنبه یا یکشنبه ناګورنو قرباغ ته یو پلاوی واستوي. دوجارک زیاته کړه چې ملګرو ملتونه به په دې سیمه کې چې له نږدې 10 کلونو راهیسې لاسرسی نه ورته درلود د بشري مرستو ارزونه وکړي. آذربایجان او ارمنستان هیله ښکاره کړې ده چې روانه اونۍ به د اسپانیا په ګرانادا کې د اروپایي ټولنې له لوري په جوړې شوې غونډه کې د ناګورنو قرباغ د لانجې په اړه یوې دایمي روغې جوړې ته لار پرانستل شي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه دی برخې ته بیا هم شرغلست. په څو شیبو کې نور راپورونه هم خبرو خوس د ته ګوري چې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان په تړاو څرغلی دي. د امریکا د متحده ایالاتونو له واشنگتن ایالت څخه خبریدونکي ورسپانې سیاتل ټایمز پرون د تاتارستان په پلازمینه کازان کې د مسکو فرمټ پر 15 غونډه لیکنه خبره کړې چې روسیا یې قربانه وه، او د طالبانو استازو هم پکې پر سیمه ایزو ګواښونو خبرې وکړې. ورسپانې د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس په حواله لیکلي دا غونډه داسې وخت کېږي چې په اوکراین کې د روسیې جګړه روانه ده، او مسکو هڅه کوي پر مرکزی آسیا خپل نفوذ وساتي. په مقاله کې د روسیې د تاس خبري ایجنس په حواله لیکل شوی په دې غونډه کې پر سیمه ایزو ګواښونو او په افغانستان کې د ټول شموله حکومت پر جوړېدو تمرکز وسو. که څه هم د طالبانو حکومت د یو هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی غونډې ته وویل دوی ته د څوک د حکومت ولې د څرنګوالي نسخه نه وړاندې کوي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف هم په دې غونډه کې برخه درلوده او وی ویل روسیه هڅه کوي چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ترڅنګ له افغانستان سره په بې پرې ډول مرسته وکړي. د سیاتل ټایمز په لیکنې کې ویل شوي چې څه باندې دوه کاله مخکې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته طالبانو د خپلې لومړۍ واکمنۍ په څیر چې له 1990 څخه تر 2000 لومړي میلادي کال یې دوام وکړ درګرده سخت قیودات لګولي دي. د لیکوال په وینا طالبانو له شریعت د خپل تعبیر له مخې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. ښځې له هر ډول کارونو او عام ژوند څخه محرومه سوي دي او په وروستي مورد کې د دوی سینګار ځایونه هم وتړل. د هند ټایمز اف انډیا ورځپاڼې پرون په نوي ډیلي کې د افغانستان د سفارت د چارو د ځنډولو پر احتمال لیکنه خپره کړې چې دا موضوع د هند په ډیرو رسنیو کې د بحثونو سبب شوې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي په هند کې د افغانستان د سفارت ټول فعالیتونه وروسته له هغې ځنډول کیږي چې د افغانستان سفیر فرید مامونزی او نور عالي رتبه ډیپلوماتان اروپا یا هم د امریکا متحده ایالاتونو ته د پناه اخیستو لپاره له هند ووتل. د افغانستان د سفارت یو چارواکي پرون جمعه ټایمز اف انډیا ته ویلي لږ تر لږه 15 افغان ډیپلوماتان له هند وتلي او اوس په دغه ډیپلوماتیکي استازولۍ سرپرستی د هند حکومت پر غاړه وي. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت د هغو ډیپلوماتانو لخوا چلول کېدی چې د پخواني جمهوري نظام لخوا ټاکل شوي وو. د هند حکومت سرچینو دغه تحول ته په پام ورسپاڼې ته ویلي دا پریکړه ځکه سوي چې د هند لپاره د افغانستان سفیر په تیرو څو میاشتو کې له هند بهر وو او کله چې ډیپلوماتانو د خپلې پناه درخواستونو لپاره تاییدي واخیسته دوی هم په پرله پسې ډول دریو هیوادونو ته ولاړل. د ورسپاڼې په لیکنه د هند لپاره د افغانستان سفیر فرید مامونزی چې له هند بهر ژوند کوه ادعا درلوده چې د سفارت چارې پر مخ بیایي. د لیکوال په وینا د هند حکومت د دې سفارت د تړل کېدو ملاتړ هم نه کوي. په هند کې د افغانستان سفارت پر مشرۍ څو میاشتې مخکې هم لانجه راغلی وه چې طالبانو په اپریل میاشت کې د قادر شاه په نوم خپل کس چې په دې سفارت کې د تجارتي مشاور په توګه کار کوه د دې سفارت د مشرۍ لپاره ونوماوه. خو د افغانستان سفیر فرید مامونزی او په سفارت کې دننه نورو ډیپلوماتانو یې مخالفت کړی و. په کندوز ولایت کې سږ کال د پستې حاصلات کم سوي دي. د دې ولایت د کرنې ریاست چارواکي وایي چې تیر کال د ژمي موسم کې د بې سر یخنۍ له کبله د پستې ځنګلونه یخ ووهل او له کبله یې سږ کال د پستو په حاصلاتو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. دا هم راپور.
په کندوز کې سږ کال د پستې په حاصلاتو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. پسته یوه ځنګلي میوه ده چې نه یوازې په کندوز کې بلکې د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم د دغې میوې طبیعي ځنګلونه موجود دي. د دې ولایت د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي چې د ژمي په موسم کې د سړې څپې راتګ، بې وخته اورښتونه او نور طبیعي آفتونه هغه لاملونه دي چې سږ کال په کندوز کې د پستې په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د نوموړي ادارې مرستیال عبدالغفار صدیقي ازادۍ راډیو ته وویل
پستې نه دي سوي، د پستو حاصلات کم سوی ده. د تیر کال په پرتله سږ کال په حاصلاتو کې کمښت راغلی چې هغه طبیعي پیښې وې. په ژمي په سړو هوا کې ډېر شدید یخ و، هغه د یخ له امله د پستو ونې حاصلات کم وتل.
عبدالباقی د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ د قرباتور سیمې اوسیدونکی دی. هغه وایي په یادې سیمې کې د پستو پریمانه ځنګلونه موجود دي او د سیمې خلکو لپاره د عواید ښه سرچینه بلل کیږي. 50 کلن عبدالباقی وایي سږ کال د طبیعي آفتونو له وجې د پستو په حاصلاتو کې کابو 90% کموالی راغلی دی.
سږ کال د طبیعي آفتونو له امله د پستې حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د ځنګلونو ګټه نه یوازې چاپیریال ته بلکې د سیمې خلکو ته هم رسیږي. یو شمېر بې وزله خلک د پستو راټولولو له لارې د خپلو کورنیو لګښتونه پوره کوي، خو سږ کال د حاصلاتو نشتوالي له امله هغوی هم له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
45 کلن بسم الله د کندوز د علي آباد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی هم وایي چې د خراب اقلیمي شرایطو له امله سږ کال د پستو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی.
کشتر مثلا جنگل از خدا داد خدا میکنش، اگر نه دا دوره نمیدونه، فقط دولت هم خراب
د پستو زنګلونه د سیمې خلکو لپاره د عوایدو ښه سرچینه ده. هغه شمېر کورنۍ چې په علي آباد ولسوالۍ کې د زنګلو څیرمه اوسېږي، هغوی هر کال د پستو زنګلونو څخه ښه عواید ترلاسه کوي. موږ له اړوندو چارواکو غواړو چې د زنګلونو ساتلو ته پاملرنه وکړي او د زنګلونو د اهمیت په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي.
عبدالستار له دیرش کلونو راهیسې د پستو او د بادامو د پیرو پلور کاروبار کوي. هغه هم وایي چې سږ کال په یاد ولایت کې د پستو حاصلات خوند نه لري.
پستې خو د کندوز ډېرې ښې پستې دي، خو ژمي کې دا یخ وویل چې څه وکړه پستې مو نه شوله. بیا د کندوز پستې د کاراباتور پستې خصوصا ډېرې ښې پستې دي، تجار یې هم خوښوي، خلک یې هم خوښوي، ډېر ښه خارج یې هم خوښوي، خو ونه شوې سږ کال ډېرې کمې دي. بېخي یوه کیلو پسته ده اوس فعلا په 2200 تر 2300 افغانۍ پورې تجارتي پسته ده.
د نموړي په خبر اوس مهال په بازار کې یو کیلو پسته 2300 افغانۍ قیمت لري. د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست د معلوماتو له مخې د یاد ولایت په خان آباد، علي آباد، چهاردرې، دشتیارچی او اقتاش ولسوالیو کې پر څه باندې 60,000 هکتار ځمکه د پستې طبي ځنګلونه موجود دي. د اقلیم ښه والي په صورت کې له دې ځنګلونو څخه هر کال د پستې ډېر حاصلات ترلاسه کیږي.
لدې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د زهرو کاروان 19 پروګرام پیلېږي. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د افغانستان د نجونو، ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي د افغانستان په ملاتړ نړیواله همغږي باید وساتل سي او تر خوا یې د ډیپلوماتیکو او کوټولو هڅو له لارې په افغانستان کې دننه او بهر د افغان ښځو او نجونو ملاتړ ته دوام ورکړل سي. لینا امیری نن په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي، په افغانستان کې د وضعیت د بدلون لپاره شاید لارې توپیر ولري، خو نوموړي د بشري حقونو د اوسني وضعیت د ښه والي لپاره پر مدني لارو چارو او زغم ټینګار کړی. هغې دا هم لیکلي چې افغانان په ځانګړي ډول ښځې باید د افغانستان په اړه په بحثونو کې ونډه ولري، هغه هم داسې چې طالبان په دې غونډو کې ګډون ولري. د نجونو، ښځو او بشري حقونو افغان فعالې محبوبه سراج د سولې نړیوالې جایزې وروستي نوملاړ ته لاره موندلې ده. په اوسلو کې د سولې څیړنیز انسټیټیوټ د 2023 لدې کال د سولې د جایزې په اړه د جمعې په ورځ په خپل ویبپاڼې کې یو نوملاړ خپور کړ چې د بشري حقونو فعالان د دې لیست په سر کې دي. د اوسلو د سولې څیړنیز انسټیټیوټ محبوبه سراج د ماشومانو د روغتیا، زده کړو، له فساد سره د مبارزې او د کورنۍ تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې یوه اتله بللې وایي چې هغه له 16 کال جلا وطني وروسته په 2003 نه کال کې افغانستان ته ستنه شوه او اوس کابل کې میشته ده. د لغمان په دولت شاه ولسوالۍ کې تیر شپه له بارانونو وروسته سیلابونه بهیدلې چې یو شمېر کورونه ویجاړ کړي دي. تر اوسه د دغو سیلابونو له کبله د ځاني تلفاتو خبر نه دی ورکول سوی، خو د دې ولسوالۍ مرکز ته ځینې غځېدلې لارې سیلابونه وړي دي او په سلګونو څاروي هم تلف سوي. په دولت شاه کې د طالبانو د پیشو په وړاندې د مبارزې او چمتووالي رئیس قاري خیر محمد غازی رسنوی ته ویلي چې له مرسته کوونکو ادارو غواړي چې له ځپل سوو کسانو سره لومړنۍ مرستې وکړي. مسکو او کیف نن ویل چې په هوا کې د مخالف لوري فلزګونو بریدونه شند کړي دي. د روسیې دفاع وزارت وایي ځواکونه په لویدیس کې د بلګراد په فضا کې د اوکراین نه اوراګان توغندي ویشتلي. بل لوري ته د اوکراین د پوځ یوه ویاندې ناتالیا هیمنیوک ویل چې روسانو تیره شپه د ډرون تر شلو ډیر بریدونه پر جنوبي او مرکزي سیمو وکړل، خو نږدې 40 الوتکې نسکورې سوي دي. له 19 میاشتو را په دې خوا چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، په هغو سیمو کې چې جګړې سختې دي د آزادي اروپا آزادي راډیو د یوه لوري ادعاوې هم نسي تاییدولای. په سلواکیا کې چې 5.5 میلیونه نفوس لري نن پارلماني ټاکنې کیږي. د کیڼ اړخي پخواني صدر اعظم رابرټ فیکو او لویدیس پلوه لیبرالانو ترمنځ سیالي روانه ده. فیکو هغه څوک دی چې له ګاونډي اوکراین سره د پوځي مرستو د پای ته رسولو ژمنه کړې ده. د نظر پوښتنې له مخې ښکاري چې دواړه لوري سره ډیر نږدې دي. ګټونکی به د هغه سرپرست حکومت ځای ونیسي چې د میل میاشت راهیسې واکمن دی. د ایتالیا ساحلي ځواکونو نن 101 کسان لیوی بیړی څخه چې پور په کې بل سو وژغورل. وژغورل سو کې وشت کسان د بیړی عمله دي. په دې کښتۍ کې 3 کډوال هم سپاره وو. دا بیړی له لمپادوسا ټاپو څخه د سیسلی یو بندر ته روانه وه.
زهرو کاروان.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. ملګرو ملتونو د بزګرو لپاره په کابل کې د کوکنارو د بدیلو مرستو د جذب یو کاري ټیم جوړ کړی دی.
The United Nations Office on Drugs and Crime will report.
The ملګرو ملتونو د نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزه اداره په سږ کال د اکتوبر په میاشت کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه بشپړ جزئیات وړاندې کړي.
دا چې آیا د بدیل کښت په برخه کې د مرستو بیا پیلولو لپاره یو شفاف سیستم شته او که نه، په دې اړه د ولسي جرګې له پخواني غړي خالد پښتون سره مرکه لرو.
کوم کومک و تسی د بدیل معاشت له ما سره دوی غواړي وکړي، څه فکر کوم چې هغه هم یو بله ستونزه حل کوي، چې هغه دا ده چې په موجوده سیستم کې په موجوده نظام کې چې د سرپرستۍ په حالت کې جریان لري، تر اوسه پورې د حکومتداري اصول په هغه کې نه دي مراد شوي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په متحده ایالاتونو کې طبي چیړونکو د اوردوز د مخنیوي لپاره واکسین جوړ کړی دی.
د دې واکسین هدف دا دی چې په وینه کې د هیروینو لوړ مقدار خنثی کړي. یا کسان چې په مخدره موادو اخته دي کله کله تر اندازې زیات هیروین استعمالوي چې د هغوی وجود د مقابلې توان نه لري او د مرګ سبب کیږي.
د نور حبیب په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله ډېر تیروني انډیوالان راڅخه بیل شول.
یعنی ډیر نږدې ملګري دي، ورور غوندې دي، ورورواري لسونم سره وتړي، خو هغه بېمانه ډېر یو څه جلا شول، ډېر نه لرې شول.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
وا خلکو، تاسو لا ورته ګورئ دا سړی څه کوي؟ وژنې مو؟
استاد په خبره ولې نه پوهېږي؟ درته ومې وویل چې موټر ودروه.
زه چې وایم زړه مې ودرېدی.
موټر څومره تېز چلی، تاسو لا ورته ګورئ. راځئ چې تر غاړې ونیسو، را چپه یې کړو.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګرو ملتونو په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې او بزګرو لپاره د بدیل کښت په برخه کې د مرستو جلبولو یو کاري ټیم جوړ کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي چې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زرګونه کورنۍ بېوزله شوي او هغوی بهرنیو مرستو ته اړتیا لري. له نشه یي موادو سره د مبارزې تحلیلګران وایي چې له بزګرو سره مرستې او بدیل معیشت پروګرام لپاره یو شفاف سیستم ته اړتیا ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په پام کې ده چې ملګري ملتونه تر راتلونکې میاشتې پورې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاقو په اړه خپل کلنی راپور خپور کړي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونامه د دې راپور تر خپرېدو مخکې ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت ښه ډېر کم کړی دی. د ملګرو ملتونو استازی مرمن روزا اوتنبایوا د دې سازمان د امنیت شورا غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زرګونه کورنۍ بېوزله سوي دي. له همدې امله دوی هڅه کړې چې د بزګرو لپاره د مرستو زمینه برابره کړي.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په سږ کال د اکتوبر په میاشت کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه بشپړ جزئیات وړاندې کړي. نړۍ کولی شي چې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو له پرېکړې څخه ګټه واخلي. دا هغه پرېکړه ده چې په افغانستان کې د زرګونو بزګرو د ژوند وضعیت زیانمن کړی دی. یونما په کابل کې د څو هېوادونو یوه کاري ډله جوړه کړې او غواړي له بزګرو او نورو هغو میلیونونو افغانانو سره ځانګړې مرستې وکړي چې په ګاونډیو هېوادونو کې د نشه یي موادو د غوښتنې له امله محتاج شوي دي.
برتانوي موسسې ارسیس سږ کال د جوزا په میاشت کې د یوې سروې پایلې اعلان کړې او ویې ویل یوازې په هلمند ولایت کې د کوکنارو کښت له زرګونو هکتارو څخه 1000 هکتارو ته راټیټ شوی دی. خو د دې موسسې یو بل راپور چې یوه میاشت مخکې خپور شو وښودله چې برعکس د افغانستان په نورو ولایتونو کې د کوکنارو کښت ډېر شوی دی. تېره میاشت د نشه یي موادو په اړه په دوحه کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ تر خبرو وروسته د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ د نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې د نشه یي موادو د ګواښونو لیرې کولو لپاره له طالبانو سره خبرو ته کښېني. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت یوه تخنیکي ټیم تازه د افغانستان لپاره د امریکا شرزدافیر سره کتلي او له هغه څخه یې د بزګرو لپاره د بدیل کښت په برخه کې د بهرنیو مرستو غوښتنه کړې ده. د نشي موادو سره د مبارزې پخوانی معین ابراهیم ازهر د کوکنارو د بدیل کښت او نشي موادو سره مبارزې په برخه کې د بهرنیو مرستو بیا پیلېدلې وړتیا بولي، خو پر دې خبره هم ټینګار کوي چې د بدیل مشیات پروګرام عملي کول یو قانوني حکومت ته اړتیا لري.
دا چې په افغانستان کې بېوزلي ډېره او د کوکنارو له کښت او نشهیي موادو جوړولو سره د 2 میلیونو خلکو ژوند تړلی دی، د بدیل معیشت پراخ پروګرام او قانون حاکمیت ته اړتیا ده. کله چې یو پیاوړی ملي حکومت راغی، باید دا حکومت حاضر وي چې د نړۍ غوښتنو ته ځواب ووایي.
د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو د فرمان 18 میاشتې کېږي، او په دې فرمان کې د بزګرو لپاره د بدیل کښت په برخه کې پر مرستو ټینګار سوی دی، خو د طالبان حکومت تر دې مهاله بزګرو ته د کوکنارو بدیل کښت نه دی ورکړی.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګرو ملتونو د بزګرو لپاره په کابل کې د کوکنارو د بدیلو مرستو د جذب یو کاري ټیم جوړ کړی دی.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې سلر وي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ملګري ملتونه وایي که څه هم د کوکنارو د کښت منع کولو پرېکړه به نړیوال بازارونو ته د نشهیي موادو وړاندې کول کم کړي، خو په افغانستان کې یې بزګرو ته ډېر اقتصادي زیان رسولی دی. موږ په دې اړه د ولسي جرګې له پخواني غړي خالد پښتون سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د کوکنارو د کښت منع کولو بزګرو ته څومره اقتصادي زیان رسولی دی.
زما په شخصي عقیده د کوکنارو د کښت بندېدو په عرصه کې بزګران همیشه زیانمن کېږي، لیکن تر هغه وخته پورې چې بزګر یا کښتګر وکولی شي چې د دنیا د خواسه یا د مملکت د مشرتابه د خواسه دیو درست او اساسي بدیل معاشیت پروګرامونه ورته مهیا شي.
د دې په کتو چې کاربنګر په ولایتونو کې شکایت کوي چې د دوی کرنیز محصولات په وخت بازار ته نه رسیږي او کوم رسیږي په هغه قیمت چې د دوی اقتصادي مشکلات رفع کوي نه خرڅیږي، نو په داسې حالت کې آیا د کوکنارو بدیل یا بدیل معیشت پروګرام کولی شي د بزګرو اقتصادي ستونزې ورحل کړي؟
زه کولای شم چې داسې ووایم چې بدیل معیشت صرف د زراعتي مسایلو یا زراعتي تخمونو د بدیل کښت نه دی چې مثلا دغه پر ځای باندې د تریاکو پر ځای باندې بل داسې کښت وکړل سي چې په اندازه د تریاکو پیسې جوړ کړي. زما په شخصي عقیده په افغانستان کې د افغانستان د خلکو د اقتصاد سطح لوړول، مملکت د صنعتي کول، په مملکت کې د انرژي د سورس ته پیدا کولو په حالت کې د تجارانو څخه خواهش کول چې فابریکي او نور مسایل خلاص کړي، او دنیا او حکومت په هغه مسایلو کې د بدیل معاشات پیسې کومک وکړي چې نه یوازې د بزګرو سویه لوړ شي بلکې د عوامو خلکو سویه هم ورسره لوړ شي، ځکه تر هغو چې د افغانستان د ولس اقتصادي سطح لوړه نه شي تر هغو پورې بدیل معاشات تاشان په هغه اندازه چې موږ فکر کوو فایده نه کوي.
کنړیواله ټولنه د بدیل معیشت په برخه کې د خپل مرستو لړۍ بیا پیلوي. آیا د دې مرستو د ویش لپاره داسې کوم منظم او شفاف سیستم شته؟ ځکه وړاندې له دې داسې راپورونه هم خبر شوي چې طالبانو د مرستو رسولو په چارو کې مداخله کړې ده.
کوم کومک وته سیر بدیل معیشت له مصر دوی غواړي وکي، څه فکر کوم چې هغه هم یو بل ستونزه خل کوي چې هغه دا ده چې د په موجوده سیستم کې په موجوده نظام کې چې د سرپرستۍ په حالت کې جریان لري، سرپرست حکومت دی، تر اوسه پورې د حکومتداري اصول په هغه کې نه دي مراد شوي، د ملت تخوا بین ملي او ملي مشروعیت یې نه دی حاصل کړی، د فساد کچه په دې خاطر پکې لوړیږي ورځ تر بلې چې په خپل حکومت د یو خاص ډلې د خاص اداره کیږي، یعنی د حکومت په ترکیب کې د ملت ونډه نه څرګندیږي.
پس اول باید دی ملی مشروعیت لاست راولی، دوام باید به ملی مشروعیت لاست راولی چه در جهان دی شفافیت او در شفافیت حق ارگانونه چه اوگوی در دو کمکو بهیر چارا لیسی چه اوگوی وکوه لیسی چه پس صحیح دول و خلقو تر رسیدگیو کی وست خوچ هر خبر وستی اگه در خبر حکومت در خلقو تر مابین تاو بالا کیجی اوگوی اجازه نلریش در بانی رو بست. پس نو پا امدی اساس ز فکر کوم پا موجوده حالت کی د فساد د موجودیت په خاطر د بدیل معاشیت د کومکوچ د بنی جمعیت خواسته کیږي د حقوق شفافیت په صحیح ډول باندې نه عملي کیږي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر مې ور ځوان مې بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړ ځکه مې بدبخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوارد د تاریا کې راکزه چې په دغه مکه تک
مغز دمون خراب کړ، واډو کې دمونګه پوچ کړ، واخونه دمونګه خراب کړ،
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیز خبرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په متحده ایالاتونو کې طبي چیړونکو د اووردوز یا زیاتو نشه یي موادو د استعمال د مخنیوي لپاره واکسین جوړ کړی دی. دا واکسین اوس په لومړیو پړاوونو کې دی او په پام کې ده چې پر انسانانو وازمویل سي. د دې واکسین جوړونکي تمه لري چې له لارې به یې په نړۍ کې د سلګونو زرو معتادینو د مړینې مخه ونیول سي. د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې د معتادینو د مړینې لوی عامل تر حد زیات نشه یي مواد استعمالول یا اووردوز دی. که دا واکسین بریالي او خلکو ته ورسیږي، د درملو اړتیا به هم ورسره کمه سي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا واکسین چې د امریکا متحده ایالاتونو د مونتانا پوانتون په طبي لابراتوار کې جوړ شوی، دا مهال د ازمایښت په پړاو کې دی. د دې واکسین جوړونکو پریکړه کړې چې د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې پر انسانانو وازمایي او بیا یې بازار ته وړاندې کړي. د مونتانا پوانتون د طبي ډپارټمنټ مسؤول ډاکټر جی ایوانس وایي دا واکسین د هیروینو او فنتانیالو د اووردوز د مخنیوي لپاره جوړ شوی، خو لومړی به د هیروینو پر معتادینو وازمایل شي. انسان ته د دې واکسین لګول د دې سبب کیږي چې په وجود کې انټیباډي جوړه شي او د نشه یي موادو اغیز کم کړي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور وایي چې هر کال په نړۍ کې سلګونه زره معتادین د اووردوز یا د ډیرو نشه یي موادو د استعمال له امله مري. دا واکسین به د اعتیاد د درد کمولو ترڅنګ د معتادینو ژوند هم وژغوري.
د دې واکسین هدف دا دی چې په وینه کې د هیروینو لوړ مقدار خونسا کړي. هغه کسان چې په مخدره موادو اخته دي کله کله تر اندازې زیات هیروئین استعمالوي چې د هغوی وجود د مقابلې توان نه لري او د مرګ سبب کیږي. که چیرته دغه واکسین په انسانانو کې مؤثر ثابت شي چې تر اوسه په ابتدایي مراحلو کې دی، کولی شي د لوړ ډوز له کبله رامنځته کیدونکي تاثیرات او حتی د مرګونو مخنیوی وکړي.
د امریکا متحده ایالاتونو د روغتیایي بنسټونو د څیړنو له مخې یوازې په 2021 میلادي کال کې په دې هیواد کې تر 300 ډیر معتادین د اووردوز له امله مړه شوي دي. د یادونې وړ ده چې اووردوز د نشه یي موادو د اندازې ډیروالي ته وایي. د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې معتادین په څو حالتونو کې د نشه یي موادو اندازه ډیروي. لومړی دا چې د نشه یي موادو کیفیت ټیټ وي او د معتاد خمار نشي ماتولی. دوهم دا چې د نشه یي موادو ډبل بدل شي، مثلا یو معتاد د تریاکو پر ځای هیروئین او د هیروئینو پر ځای د ښیښې نشه پیل کړي. دریم علت یې دا دی چې یو څوک نوی معتاد شوی وي او د نشه یي موادو د استعمال سمه اندازه نه پیژني. او څلورم دا چې یو معتاد یو ځل نشه پرېږدي او څه موده وروسته بیرته نشو ته مخه کړي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر فرید بزګر وایي که معتاد ته دا واکسین ورکړل شي، د درملنې په پړاو کې به د درد آرامولو درملو ته هم اړتیا نه وي.
په احتیاط کې د مرګ میر ډېرې پیښې د اووردوز یا د مخدراتو د ډېر اخیستنې له کبله رامنځته کیږي. دا لومړی فیز دی او کیدای شي په 2040 کې په انسانانو کې دغه استعمال شي. دا د دې په څنګ کې چې ژوند ژغورونکی دی هغه درمل چې مخکې د اووردوز لپاره استعمالېدل لکه نالکسونو نالتراکسونو میتادون د هغوی استعمال به هم راکم کړي، ځکه هغه مرزانه دواګانې نه دي، قیمتي دوایي ده.
که څه هم تر دې مهاله د اووردوز له امله په افغانستان کې د مړینې اندازه نه ده معلومه، خو په افغانستان کې د روغتیایي مرکزونو چارواکو ته څرګنده شوې چې د بېوزلۍ له امله معتادینو ته په منظم ډول مشخص یا د دوی د خوښې نشهیي مواد نه رسیږي، ځکه نو دوی ګډوډ نشهیي مواد استعمالوي چې دا وضعیت په معتادینو کې ورځ په ورځ د اووردوز کچه لوړوي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې په متحده ایالتونو کې طبي چیړونکو د اووردوز د مخنیوي لپاره واکسین جوړ کړی دی.
رازا کوم مونږ ته تاسو منتظر وو،
بس دا د زام راغلم، اوس مو په ګاډه میلو وکړو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوهو، د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د پکتیا ولایت نور حبیب له 5 کالو راهیشي چرس کوي. د ترنشي مخکې د موټرو د رنګولو دکان درلود او هر ورځ به یې ښه ګټه کوله، خو اوس څو قرباني باور نه کوي او کاروبار یې له لاسه ورکړی دی. دی چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بستر دی وایي، دا مې تر ټولو بده خاطره ده چې زه په روغتون کې بستر یم او د خپل نوي زیږیدلي زوی مخ مې نه دی لیدلی. دا چې نور حبیب د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د ده له خولې واورو.
خپله رنګمالي کسب هم لرم د موټرو، او همداسې په مخ مې ورسره تعلیم هم مخته وړی. 12 سینه فارغ یم، 15,000 شل زره 10,000، یعنی ښه سوده پاتې کېدی راته، یعنی موږ پیدا کولی. والا خو خپل کاروبار مې او کسب مې او خپل دکان مې او د رنګمالی، خو بیا هم چا خبره چې پیسې دومره به ویره سره کار به مې کوو، دومره پیسې پیدا کېدی چې ما به چرس استفادې دپاره تر ګوښه کولی او بلولی به مې. چې رښتیا درته ووایم، بس ملګري انډیوالان دي، نو اول بس چرس وویل، نو تر اول تر اخره پورې مې چرس ویلي، پورته عمل نه لرم او نه مې کړم. همدا 4 کاله به کېږي، 15 کاله. نشو استعمال مې چې وکړ لومړی کې، خو زما په بدن کې ډېره بد اغیزه وکړه، په دماغ باندې، بیا په ژوند کې، یعنی د کاروبار ما د 500 کار هم نشو کولی. که نشه به وای یو څه کار به هم کوی شو، که چرس به نه راته میلاویدل بیا هم بیخي کار نشو کولی. زما دماغ باندې ډېره بد اغیزه کړې وه، یعنی اکثره وخت کې له اولاد سره، له کوژدنې سره، له مور او پلار سره مې ډېر بد چلند کوو. همدا یې لامل و چې ما به چرس کله بو، نو زه به ډېر خوشحاله وم چې نه به ورسره بیخي به خبرې هم خوند نه راکوو، ښې خبرې او بدې خبرې پته هم نه راته لګېده. هفتې کې یو دوه ورځې بعد منځمه شخړه وه په کور کې، نور له خپلې مېرمنې سره هم بیا چا خبره چې ډېره بده شخړه جوړونه. خو وارونه مې والا اکثره وخت زیات پی کړي. یو زوی خو مې د اوس دلته چې راغلی یم، د اوس 10 شپو د نوم یې والا که ما خپله انتخاب و، ورته د نوم د عرفان، او یو زوی مې د عبدالرحمن په نوم دی. د اوس 6 ورځې مخکې پیدا شوی ده، یعنی ډېر نږدې ملګري دي، ورور غوندې دي، ورورواري لسونه هم سره ورکړي، خو هغه بې مانه ډېر یو څه جلا شول، ډېر رانه لرې شول. هغه پوهېدل چې دا عملي شو، دا چرس یې شروع کړل. هره شیبه انسان ته ترخوي، والله ډېره ترخوي، ځکه چې نشه به چې نه میلاویده، یعنی 2 لټه به ماته منځکې به ځای نه راکوو. خو یوه جالبه خاطره ما سره شته دی چې یوه ورځ ما دیک کوو په خپل دکان کې، نو چې کله ما دیک کېښود، پس له هغې مې سګرټ ووایه. خو چې سګرټ مې ووایه، له هغه وروسته زه ویده شوی وم، نو دیک پسې همداسې ګاز چلان پاتې شوی و. هله یو وخت یو کس راغی، هغه باندې بوی لګېدلی و، سوی بوی پرې لګېدلی و. راغی دکان کې، غږ راباندې وکړې، واله که څه کوې؟ نو زه ویده وم چې جګ شوم چې دیک مې ولید، نو هغه څر شی سوټ بوټ پکې سوی و. که نشه ما نه وای کړی، اوس شاید امکان دې ولري، کېدای شي چې فانتون هم څنګ کې ورسره ویلی وای، شاید چې ما زیاته ترقی کړې وای، پیسې هم شاید ما سره اوس ښې پیسې راسره وای، موټر راسره وای، ښه سیسټم مې جوړ وای، خو بس د چرسلامیل ده چې پاتې راغلی.
نشا د موتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اخیز کوي؟
موتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مطاتم چې لاشیلې بچي مور دې پودر وې، پلا دې پودر وې، یا مخور دې عزت پودر وې، یا دې مړ پودر وې.
پلا په مړ کې نه ومه، په مور خو اوس خبر نه خم خم مورم.
چې موږ پلا نه واخسته یو نیم لک ډالر وو، اندغه سرمایه ما ټول وو خلم.
دا نشه موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونه ورستۍ برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا شته چې زمان استاد ناڅاپه د خپل ترانسپورتي شرکت لخوا ورغوښتل کیږي. تر لږو خبرو وروسته د موټر کیلي او اسناد ځینې اخیستل کیږي او له کاره ګوښه کیږي. دا چې زمان استاد ولې له کاره ګوښه کړل شو او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
دا موټر باندې باندې شوی دی که څه په سوی دی؟ دا موټر ولې دونه تیز چلوي
استاد؟ څه پېښه ده؟ له قرار زه
استاد څه کوي؟ وژنې مو چیغې مه وایې، چیغې بیا مړه شوی چې ډارېږي.
واورونو دا موټروان ته وویل چې موټر قرار وچلوي، دا لیونۍ کې که په سکی
وا استاده تا ته وایم لیونۍ که څه بلا یې؟ بدبخته دا موټر ولې دومره تیز چلې؟
مه ډارېږه، هېڅ بلا مو نه وایي.
وا خلکو تاسو لا ورته ګورئ، دا سړی څه کوي؟ وژنې مو.
اے استاد په خبره ولې نه پوهېږي؟
درته ومې وویل چې موټر ودروه.
زه چې وایم زړه مې ودرېدې.
موټر څومره تیز چلی؟ تاسو لا ورته ګورئ، راځئ چې تر غاړې ونیسو را چپی کړو.
ښه وایې، دی به مونږ وژنې او مونږ به په رڼو سترګو ورته ګورو. دا دی موټر مې ودراوه، نور څه وایست؟ دلته پر دې موټر ډوډۍ خورو او بیا له خیره سره حرکت کوو.
استاد خیر دی، موټر کرار چلوه.
سمه ده، دی بیا یې تیز نه چلو.
ورونو غوګونیسی،
خدای پزل وکړي.
څه خبره ده؟
که زما منې نو په دې موټر کې به نه ځو.
ولې؟
ځکه چې دا موټروان چرسي دی.
څه شي چرسي دی؟
خدای
چرسي دی
ولار اختیا هم د حرکاتې د چرسي دي. موټر یې څومره تیز چلاوه، زموږ خبره هېڅ نه اورېده.
حرکاتې څه کوې؟ ما په خپلو سترګو ولیده چې چرسي څکول.
څه وایې، رښتیا چرسي دی؟
حاجي اڼۍ، قسم په خدای که دروغ درته وایم، ما په خپلو سترګو ولید.
ښه، ته کیسه کوه، چیرې څکول؟
زه پرې پوه شوم چې دا موټروان نشه دی. کله چې ډوډۍ ته ښکته شولو، زه د شا لخوا ورپسې شوم.
شه
دلته هوټلي د موټروانانو دپاره جلا کوټه لري، دوی ته چرس او ډوډۍ مفت ورکوي.
ښه، کیسه کوه.
ګورم چې زمونږ موټروان هم د نورو موټروانانو سره چرس وهي.
هله زویا، دا نور خلک هم خبر کړ، ورته وایه چې موږ په دې موټر کې نه ځو.
ای ورونو، دا موټروان چرسي دی، ما په خپلو سترګو ولیدل چې چرسي څکول. که زما منې په دې موټر کې به نه ځو.
خاورونو اوس څه کوو؟ لاره هم ډېره پاتې ده، کرایه مو هم شرکت والا ته ورکړې ده.
زما خدا سی خوخه ده چې دغه موټر شرکت ته بزنګ وو.
تا ما عجیبه خبرې کوي، شرکت والا کستر کې درلودای، چارشان موټر وانان به نه مقرره ولای.
شوای شرکت والا په دې نه دی خبر چې اره ور د نشې موټر وانانو د لاسه سونه موټران چې په چیزه او څومره خلک وشړ چیز.
نو چاره څه ده؟
خبریالانو ته به ووایو. زما سره د خبریال د موبایل شمیره شته، زنګ ورته ووهو او ټوله کیسه به ورته وکړو.
زنګ ورته
ووهه.
سمه ده، سمه ده، همدا اوس زنګ ورته ووهم.
راځه.
رئیس صاحب اجازه ده؟
رضا استاد.
سلام علیکم.
و علیکم سلام رضا استاد. په دغه مخامخ چوکۍ کې.
رئیس صاحب، زما د څه لپاره راغوښتو؟
ما پوښتنه کوله چې پرون دی ولې سواری پنی ملار کې پریخي وو؟
ما نه دی پریخي، خپل پنی ملار کې کوشول.
نو خلک لیوانیان نه دي چې کرایه درکوي او بیا پنی ملار کې موټر نه کته کیږي؟ خامخا به خبره وي.
بس رئیس صاحب سواریان خو په وړه خبره خپه کیږي، ویل سیګریټ ولې څکوي، بس په همدې وړه خبره خپه شول.
ساده سیګریټ که د چرسو سیګریټ یې یادو،
بس درس یو شی وبوله نو.
ګوره زمان استاد، ما تا ته مخکې هم ویلي وو چې موږ چرسي موټروانان نه نیسو، خو تا وویل اوس مې چرس پرېښي دي، موږ ته دې ډېر تاوان را ورسوه.
تاسې ته مې څه تاوان در ورسوه؟
پرون یوې راډیو راپور خپور کړ چې موټروانان نشې کوي، خلکو د خپلو سترګو لیدلی حال ورته ویلی وو، ټول ستا د موټر سواریانو.
خیر دی، تر دې وروسته به چرس نه څکوم.
نه نه نه، نور نه کیږي، ډېر انتظار مې درته وکړ. تا ته د خلکو ژوند او زموږ کاروبار ټوکې ښکاري، موږ ته که خپلې ګټې مهمې دي، د خلکو ژوند هم راته مهم دی. ورځه وروره په مخه دي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان. د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ